په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تېر اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وچ زیاتو کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تېرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د نوو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تېرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا په دې بریدونو او فعالیتونو کې 141 امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. د ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور یې ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی دا کچا د زغم او منلو نه ده.
تیرونی طالبانو په تیرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د ملي امنیت د شورا د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. افغان چارواکي وایي د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شوه. دا ننګرهار د والی وایند تاوله خوګیانی په دې اړه نن ازادي راډیو ته ویل چې له ترکاري او میوه بار لاره او نور وسایط کولای شي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې صادرات وکړي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کرونا د وقایوي او هغه طرزالعمل روان له مخې ترسره کېږي.
دا تورخم بندر د کرونا وبا د خبرېدو له کبله له درې میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلی و. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر دې لارې یوازې له پاکستان څخه واردات کېدل. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرو شورا ویلي و پاکستان ته د صادراتو په وړاندې د لارې تړل کېدل افغان سوداګرو او کروندګرو ته تر 30 میلیون ډالرو د زیات زیان سبب شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې. د دې وزارت یوې ویاندې معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه تنفسي دستګاوې چې مرسته یې شوې سبتیږي مرکز ته انتقالیږي او بیا روغتونونو ته استول کیږي. د تنفسي دستګاوو د غلا کېدو د اوازو په اړه د عامه روغتیا وزارت د اوازی ردی ټولی تنفسي دستګاوي چې زموږ هیواد سره مرسته کوي سبتیږي مرکزی زیر متعلق دول کیږي او له هغه ځای روغتونونو ته استول کیږي. د عامه روغتیا وزارت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې هغه 22 د مصنوعي تنفس دستګاوي چې د کرونا وایرس د مبارزې په ترڅ کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزې په ترڅ کې په کاریږي او له افغانستان سره مرسته شوي پاکستان ته قاچاق شوي دي. له ساده راډیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو ورځ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. دا ډېرې پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. د سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 24 ساعتونو کې د کرونا نوې 103,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په لویه وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایرس د 45,919 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې د امریکا متحده ایالات دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا یې کوربه ده، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع بحث کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې روسیا د دې تړون د غځېدو غوښتونکي ده، هر یو هیواد به په لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي تر 1550 پورې محدود ساتي. د دې تړون د ادبار موده په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. مسکو په کراتو خبرداری ورکړی چې که دا تړون نوی نشي د وسلو نوی سیالي به خطرناک وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ډېرو نړیوالو تړونونو یې د هیواد ایستلی یا د ختمېدو په صورت کې بیا هغه نه دی نوی کړی، ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول دوه اړخیز تړونونه زاړه دي او د اټومي وسلو په اړه هر راتلونکي تړون کې باید چین هم شامل وي.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا په تیره اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ ګڼي.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه وي او دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف ځینې مهمې فیصلې سوي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه نیول سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:08 کېدونکې د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روشان مختوړي. د ملي امنیت شورا وایي چې تیر اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. دغه دفتر نن رسنیو ته په اعلامیه کې ویلي چې په تیر اونۍ کې طالبانو 1141 افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان همدا مني چې له دوی سره بندیان آزادیږي او دا لړۍ به دوام کوي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د توتريخوالي لارخه په تیرونو لسکلونو کې تر ټولو خنړی ونی بولی. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استولڅوي پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات توتريخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرونو سکلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سول د لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف توتريخوالي راکم کړي. برعکس دوی توتريخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پانه کې راغلی چې په تیرونه کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 291 افغان امنیتي ځواکونه وزل سوی او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پانه په حواله په دې ترڅ کې 1340 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د غراپور پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوی او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د توتريخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولي، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خصوصي، خو په خبره یې د دواړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایي سي. طالبان هم مني چې د دوی لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډيو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې تر څنګ دا خبر هم کړو چې وخت او ځای هم معلومي. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې موږ د دوه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلی چې سمې کسان په د دې مذاکراتو په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه ځنډیږي او هماغه کسان چې روغ وي هغه دې لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوې پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې لمخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د ملي امنیت شورا وایي چې تېره اونۍ په تېرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر بېلابېلو مسایلو فیصلې سوي دي. د وزارت په حواله وروستۍ خونړۍ پیښې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګښت د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستۍ خونړۍ پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبرې شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په دی انتقال هم خبرې وکړې.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسیو په خو په حق له چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې تر سره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوري د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتره ژوند او د بشري حقوقو رعایت پاړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او خیر رویه کولو پاړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاقکونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. خاغلی هیواد وای دواړو لوریو د هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایرانی چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې درې میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وایي
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیما ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو زموږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې څه وایي دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی ده. نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښیي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې چې دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست ښار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پالان وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر شایي تر هغه څه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي. امید ظاهر مل راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کورونا وایرس د اخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف له مخې مخ پر لوړ روان دی، ولیکې خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کېدای شي د ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولای شي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کورونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین د نه مراعت کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمېرې ثابتې دي. که خلک روغتیايي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمېر راکم شي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمېرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیايي لارښوونو مراتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لا زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودې. بلورته بیا شمېر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامې روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید:
ما فکر میکنم که وزارت ساعت اومه
هغه شمیرې چې د عامې روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغۍ اخته دي ډېرې کمې دي، ځکه اوس د عامې روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوي دي او ډېری خلک په ولایتونو کې د کورونا نښې لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره یوه اونۍ کې 90 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. د دوی په خبره د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمانو د نیول کېدو لړۍ به چټکه روانه وي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دغې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل. سهار شاوخوا اوو بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غله تر تعقیب لاندې نیولي وو، دوی ترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ویشتل کېږي چې یو یې وژل شوی او بل ټپي دی.
د
ښاغلي فرامرس په خبره یوازې په تېره اونۍ کې نه اتیا مجرمین په کابل ښار کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نوموړی وایي د کابل ښار په کچه د 15 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشتي بې امنیتي بنسټونه په دې برخه کې په بېغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنې پلازمینه کې په نښه کېږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمد الله هم د کابل ښار اوسیدونکی، پرته له شکه په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشوه، له امنیتي ارګانونو څخه جدن هیله کوو، غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپله پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظرې، ما د کابل اوسیدونکی د نامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم، واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشت په باور پولیسو په تیره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نن ځینې کړیو غوښتل چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راوسی، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه نیول سوې ده. بلخوا د ولسمشر غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي چې د کابینې د نن ورځې غونډې د پریکړې له مخې د ټولنیزو رسنیو د قانون د تعدیل د مسودې پر طرحه به د ولسمشر دویم رسیل تر نظر لاندې جلا بحث او مشوره کیږي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارګ پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانه شي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانه شي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پښتنه دا چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې یوې کړۍ غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه ترلاسه کړه، هغه څه موږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې موږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستی لیک یا غوښتنه سوه، دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعاتی روز ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی،
حکومت په اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوې وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی و او د کابینې تصویب ته رسیدلی و، منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوي بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړي. خو اوس د حکومت دننه وی سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا قانون د لا بحث لپاره له ولسی جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولنیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په 2014 کال کې د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي لاړ تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبري پیل کړې. دا خبري په ویانا کې کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشل بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلېدو د مخه د خبریالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې وبګوري څه کېږي. هغه زیاته کړه موږ تل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد د لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د جون پر 6 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړې نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. یابکوف دا هم ویلي سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالۍ به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسېدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیې کې چې اتریش ته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی و، دا هم راغلی و چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره یې د وسلو د کنټرول په بحث کې د درې سره هیوادونو د ګډون اړتیا واضحه کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حتیرات کړی دی. که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر چې کې اټومي وسلې اصلي کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه پوښتنه څه وکړم د پیلوړو سوالې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. ما دا ته باندې چې د پلوټو زما څخه کلین کړې چې څه وکړي هیڅ مکتب نه ستاسو د زما شمال ته د سوال په اړه څه ویلې چې ما پیغام به تر پورې چارواکو سره شوی د خدای په امان.
نرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نو لس کولرا مال واقعدم چې تدیره ده پوری دا پیښه زیاته شوې ده او خلک کرنچین نه مراعت کوي. د هلمند ټولو وګړي به چې کرنچین مراعت کړي او کرنا جدي ونیسي، ځکه چې کرونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی به چې په کور کې کرنچین واوسي، د ماسک استفاده وکړي او داسې بالاخره د صابون څخه لطراپو ډېر خلک دغه کرنچین نه مراعتوي، دوی هم به چې کرونا جدي ونیسي او په کور کې کرنچین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لکم.
تقریبا حفاظت
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه اوري.
افغان چارواکي وایي تیر اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د ملي امنیت دیوی خبر پاڼې په وینا په تیر اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 201 نوي سرتیري وژل شوي او 5500 نور ټپیان دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په وینا په تاوتریخوالي کې 140 پولیسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. افغان چارواکي وایي د تورخم لار د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شو. دا خبره د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې وروسته تر دې د افغان سوداګرو د ترکاری او میوو بار لاري د ونې شپږ ورځې له دې لاري تیریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې چې له افغانستان سره یې مرسته شوې وه پاکستان ته قاچاق شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. دې سازمان وویل چې د جون د 21 تر سهار وختي پورې په څلور ساعتونو کې د کرونا نوي 133,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. او تمه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي.
د ګڼو وردونکو اسمسونه راغلي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد نه کړي، ځکه چې طالبان د سولې نیت نه لري او کله چې دوی بندیان خوشی سي دوی بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي له ایران سره باید داسې سند ترتیب سي چې پر افغانانو د زور زیاتي مخه پکې ونیول سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د افغان حکومت لخوا هم ډیر ملکیان وژل سوي، د دې اعلان هم باید تاسې وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي د تورخم د لارې د خلاصولو هرکلی کوي، ځکه چې له دې سره به د راکی تو کوبای ارزان سی. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی کتاب تاریخوالی دغه سی دوام وکړي، د سولې خوب مو دغه سی خوب پاتې سی. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په هلمند کې کورونا ناروغي کم سوي د خو ورسره جنگونو سخت زور اخیسته دي. خو امیر جان ابي احيوبي له هلمند لیکلی چې په هلمند ولایت کې زیات کسان په کورونا وایره سخت سوي دي. د کابل ګردیز پر لوی لار د لوګر په اړوند سیمه کې یو وربیار نه امنه زور اخیسته دي. خلک وایي چې حکومت دې په دې برخه کې اقدامات وکړي. احسان آریان او نور تفصیل.
د کابل ګردیز په لوی لار تلونکو مسافر وایي چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د لوګر ولایت په اړوند سیمو کې نه امنه زور اخیسته او نږدې هر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي کېږي چې ډیری وخت پکې په لار تلونکو مسافرو ته هم زیان اوړي. لاهور جان لکنوال د خوست اوسیدونکی دی چې اوسمهال په کابل کې اوسیږي. دای وای د کابل او ګردیز ترمنځ د لوګر په اړوند سیمو کې د نښتو چاودنو او ناامنیو له امله ډیر کله خپل کلی ته نشي تللی.
حتی یو ځل موږ موټر په مرمۍ لګیږي او بنټي سورای کیږي. او دا اوس تقریبا دوه درې هفتې مخکې لاره کې عسکر ولاړو وی لاره بند ده. له دې ځایه تر خوست چې کله زو کابل د لوګر تر مرکزه موږ ډېر په تشویش کې وو چې دغه لاره ډېره خطرناکه ده.
یوازې د جنگ د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې نه، بلکې د وسلوالو طالبانو له لورې چیک پوینټونه او د کمی نیول بله هغه اندېښنه ده چې د رسمي چارو لپاره مرکز او ولایاتو ته تلونکي نظامي او دولتي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تېره اونۍ په تېرو 19 کلونو کې له تاوتریخوالي ډکه بللې ده. د پوځي چارو شننکی محمد داود کټوزی وایي د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ نه همغږي، د خلکو د همکارۍ نشتوالی او د لارې په مسیر کې د نویو پوستو نه ایجاد د دې لامل شوی چې دا لاره تر اوسه امن نشي.
لوګر یو ستراتیژیک او مهم ولایت ده، نو لازمه بولم چې دلته په لارو کې ډېرې قوي پوستې جای پر جای کې ګزمې خپل افراز ولري، نظامي همغږي باید ولري، د هغه نه علاوه د خلکو همکاري باید راجلب کړي.
د لوګر د مرکز پولی عالم او کابل ترمنځ د غلره کابو 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې ګڼ شمېر مسافر ورته د پولیسي رات نوم هم اخلي. په دې لاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او نورو سیمو ته سفر کوي، خو د لوګر سیمه چارواکي د لارې د امن کولو لپاره د تازه هڅو د پیل او په لنډ وخت کې د لارې د امن کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تمه ده چې په لنډ وخت کې به د دغې لارې امنیتي وضعیت ښه شي.
د کابل گردیز د لویې لارې د نه امنۍ په اړه مسافر په داسې مهال اندېښنه څرګندوي چې تېره ورځ یکشنبه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علی خان کلا په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د تلو یوه شخصي ټنکر د مرمۍ له لګېدو وروسته اور واخیست چې ورسره سم لاره د څو ساعتونو لپاره وتړل شوه. کابو یوه نیمه اونۍ وړاندې د جون په 14 د دې ولایت د مرکز اړوند د خزر بازار په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 12 مسافر ټپیان شول. په لاره تلونکي مسافر وایي ځینې وخت په لاره کې د بمونو ځای پر ځای کول، د کمینونو نیول او د کم وخت لپاره چریکي بریدونه هغه څه دي چې له امله یې هره ورځ لاره د څو ساعتونو لپاره د خلکو پر مخ تړل کیږي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه د غرازه تیر خبرونه په سبتي بڼه اوریدلی سي azadiradio.com ته ورسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او سپورتي پروګرام د لوبو میدان خو ترغه مخکې ورزو د افغانستان شمال ته چې هلته کوچیان له ځینو ستونزو شکایتونه لري. د افغانستان په شمال کې د کوچیانو لوی اتحادیه وایي چې د کوچیانو اساسي ستونزې دا دي چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي، بچیانو ته د تعلیم اسانتیا نشته او څړځایونه یې غصب سوي دي. په دغه ځون کې د کوچیانو د سمون اداره وایي چې دغه ستونزې په بلخ، سرپل او جوزجان کې شته. مجیب حبیب زای له بلخ څخه نور حال راکوي.
په یو شمېر شمالي ولایتونو کې کوچیان د دولت له لوري ورته د ژوندانه د اساسي چوپړتیا او د نه برابرولو په اړه شکایت کوي. په بلخ کې کوچیان وایي چې په خپل استوګنځایونو کې ورته سیار او ثابت روغتیایي کلینیکونه نشته او همدارنګه ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. په سمنګان ولایت کې کوچیان ادعا کوي چې د مواشي مالچرونه یې د سیمه ییزو زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا غصب شوي دي. په سرپل کې کوچیان شکایت کوي چې د مالچرو د غصب، ښوونځیو او روغتیایي خدمتونو متدین لاسرسی د ستونزو ترڅنګ دوی د استوګنو کسانو لخوا زورول کیږي او محلي چارواکي هم په وړاندې د مور او مېرې چلند کوي. په شمال کې د کوچانو د لوی اتحادیې مشر سید محمد حریق ازادي راډیو ته وویل
کوچانو اساسي ستونزې کوچانو په شمال کې د مکاتبو نشتون دا یو غټ مشکل دی. کوچانو اولاد تعلیم ته محروم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست وایي چې روغتیایي چوپړتیاو ته د نه لاسرسي، د ښوونځیو د نشتون او د کوچیانو د مالچرونو د غصب مسلې مرکزي دولت سره شریکې کړي دي، خو تر اوسه هیڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې د کوچیانو لپاره د پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت له لوري دوه ښوونځي او دوه روغتیایي کلینیکونه منظور شوي، خو محلي اداره په دغه برخه کې اقدام نه کوي.
دا دوه مکتب د معارف د خوا د
کې منظور شوی وو چې په دې کې د تشکیل موضوع د معلمینو چې دا ورته خپل ریاست د معارف اوسه پورې نه دي ورکړي. بل دوه یو دوه کلینیکونه وو چې هغوی سیاتیامي اعلان ته ورکړي وو د کوچیانو یو سیار او یو ساکن، نو اوسه پورې نه تشکیل معلوم ده او نه موږ ته خبر راکړی ده.
په بلخ کې د امیر روغتیا ریاست مسؤولان کوچیانو ته د دغو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو د امر د نه ترلاسه کېدو څخه خبرې کوي. خو د پوهنې اداره نه غواړي چې کوچیانو ته د ښوونځیو د جوړښت د تکمیلولو په اړه شته پوښتنو ته ځواب ووایي. تر دې پخوا د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د 1499 هجري کال په ترڅ کې به په شمال کې د کوچیانو لپاره 10 ښوونځي منظور شي، خو تر تمه حتی د یو ښوونځي د جوړېدو تشکیل هم نه دی بشپړ شوی. د روغتیا وزارت وایي چې د شمال زون په هغه غرنیو سیمو او دښتو کې چې کوچیان اوسیږي د دوی لپاره څه کم 10 سیار کلینیکونه فعالیت کوي. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې وي، 10 دقیقې یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخي زوی وو، تقریبا یو کلن هلک وو. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وه هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغه سي چې صدمه واردوي ماشوم ته دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاس رسۍ ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیر شیان ورکول، یا چاکو شو بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړوکی و، هغه هم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستیګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده، کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخ و درد دی، وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دا شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنیو د بېغورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو دا تیره شیان، بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچي وغیره یا نور داسې شیان. ادې نه باید د مور و پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې وقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي؟ دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایي خوړلې، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړنې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاری بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیري ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چې باید ځان مطمئن کې او دا غن اورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې بازي فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څوکاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو سات وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سې حل لارې دي هر شی د حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغه سې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکړو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه اکرام الله اکرام د لوبو لمیدانا په یو بلونیزه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هیله خودلې چې لوبډله به د 2020 کال د آسیا کپ سیالیو پایلوبي ته ووزي د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان چې په کابل کې د ملي لوبډلې د سلر ویشت لوبغاړو د روان تمريني کمپ په اړه خبرې کولې وویل چې د آسیا کپ او نړیوال جام سیالیو ته چمتووالی خروان دی د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک د خاغلی افغان د لنډه مرکه خبره شوې ده خاغلی افغان په دې مرکه کې ویلي چې د افغان لوبغاړو پر روان تمریناتي کام کې په بیټنګ او فیلډینګ باندې ډیر تمرکز کیږي د افغان د مرکې یو لنډه برخه وو
تقریبا دوه نیم میاشتې چې دا کرنټین بيخي په کابل کې په ټول افغانستان کې عموما نو هر لوبغاړي په شوبونه ما چې په خپل کور نه کوم تمرین کو رننګ ماشين او جیم لګ معموله اوزارو چې تقریبا موږ ته معلومات چې موږ کم فټنس باید وکړو ځکه یو لوبغاړی کولی شي په خپل یو تاکم خپل تمریناتو کې نو الحمدلله تقریبا دوه میاشتې موږ خپل فټنس باندې کار کوو تقریبا په 13 سالویخ کالو کې دا رقم حالات په کرکټ کې بيخي نه راغلی بلکې تقریبا 50 کالو کې دې دل د کرکټ د نړۍ شرایط ډېر مختلف دي کورونا د مرض دی وجې ډېر مختلف دي ډېر سخت دي خپل لوبه تمرین تر سره کول کته سو غري څنګه چې موږ کیمپ لګیدل تقریبا د ورځې کوچز بیچارهګان اته نه ساته کار کوي چې هغه سار په نه بجې تر ماځګر 15 بجې شپږ بجې پورې دلته دي کې هر تقریبا 300 لوبغاړي ګروپ کې تقریبا شپږ ګروپ دي 15 ګروپ دي چې دوی خپل تمرین هر ګروپ یو نیم سات وخت نو ډېر زیاته مهمه ده خو ماشاءالله او ډېر زیات مهمه هم ځکه ده ځکه چې کېدای شي امکان لري مخکې میچونه باید موږ آماده اوسېږو موږ باید په کورونه کې ننو او هغه هر قانون د کوم دی آی سی سي هغه ټول مراد کو تر څنګه چې کوم سیالي د کوشش وکړو چې هغه خپل مکمل تقریبا 40 لوبغاړو کې لګیدل چې دا کوشش وکړو مخکې خو دې موږ پلان چې چکل دا کورونې خبرې نه وي تقریبا شپږم مېشت مخکې خبرې چې کله مونږ پلان کړو په دغه وخت کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړو کیمپ ته پلان کړو خو شرایط کې ډېر مختلف دي نشو کولای دومره لوبغاړي ته باید په دې کې مصروف اوسات ځکه چې نشي کولای یو وخت یو دوه ساعتو کې د 15 لوبغاړو ته ډېر کار وکړي ځکه د ایسي اصول هم دي بیا د کایسي کوم قانون دی هغه خلاف ورزي کیږي نو په دې وجه مونږ دغه کیمپ ډېر مختصر کړ او زیاتره هغه لوبغاړي چې کوم د مونږ د شل ورځو لوبغاړي دي هغه ټول په دې کیمپ کې دي په امکان لري ایشیا کپ یا ورلد کپ یا د زیمبابوې سیریز کیږي چې هغه لوبغاړو باندې ډېر کار وکړو دې وخت کې مونږ نشو کولای چې په 15 لوبغاړو باندې یا څلوېښت لوبغاړو باندې کار وکړو ځکه بیا هغه کوم د مونږ مین لوبغاړي دي هغه ته بیا هغه رقم تمرینات هغه سکل باندې دومره کار نه کیږي نو په دې وجه باندې ماشاءالله کیمپ تر ټولو ډېر ښه روان دی انشاءالله که چېرته ایشیا کپ او ورلد کپ کیږي د هغه لپاره مونږ دا کیمپ لګولی باید مونږ ځان آماده وساتو انشاءالله دې ځل چې مونږ کوم آسیا کپ ته ځو یا جام جهان ته ځو په آسیا کپ کې به مونږ ټارګیټ هم دی چې کوشش کوو مونږ ښه لوبیا ترسره کړو ټیمونو ته ماتې ورکړو او ځکه چې په آسیا کې میچونه دي که تاسو وګورئ په نړۍ کې د افغانستان سپینران ډېر زیات مشهور دي په ټول نړۍ کې لګیا دي هغوی خپل لیګ کرکټ کوي نو په دې وجه باندې مونږ کولای شو انشاءالله چې په آسیا کپ کې مونږ په بیټنګ باندې کار وکړو په فیلډنګ باندې کار وکړو چې تر څو مونږ کولای شو چې که چېرته ښه لوبه کوو امکان لري چې انشاءالله مونږ آسیا کپ فائنل نه وکړو او چې ښه لوبه وکړو انشاءالله ګټنې امکان لري
د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان او خو نوموړي داسې مهال د آسیا کپ د ګټلو هیله کړې ده چې د کرونا وایرس له کبله لا د دغو سیالیو د کېدو او نه کېدو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې ټاکل شوې وه چې دا سیالي د اکتوبر په میاشت کې وشي د آسیا کپ په سیالیو کې هند پاکستان بنګلادیش سریلنکا افغانستان او د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې یو بل آسیایي ټیم لوبیږي افغانستان په تیر آسیا کپ کې بنګلادیش او سریلنکا ته ماتې ورکړې وه له هند سره یې لوبه مساوي کړې وه خو پر پاکستان یې بایللې وه زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري له لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي لډلې له وحید الله زلان سره مې د ژوند او د غشان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شېبې وړاندې لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د وروستۍ ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې
ورزش خو تاسو ټول ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري زما خپل هم دغه 14 کاله کېږي همدا ورزش مختلف یم په دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د سرو زرو مډالونه اخیستي دي همداسې مې ډېر ورزشکاران شاګردان روزلې دي
اوس مهال چې قرنطینونه دي تاسو له کومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مخته وړئ
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده ته په همدې شرایط کې هم په نړیواله کچه هغه پورې کومې خبرې ته په همدې شرایط کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړې ده ټول بچات په دې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یې موږ ټول ورزش سره وکړو نو موږ خپل ورزش ته هغه کوم به دشتي توصیه چې موږ ته ستامي خدل یا ما په پام کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو
تاسو وړاندې د سرو زرو د میډالونو یادونه وکړه کله په جزئیاتو باندې راته وایي دا په کوم ځایونو کې د مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک
اوله مسابقه چې ما وکړه 2011 کال او په کابل کې ته یو شپه د کیلو می وزنو اریف نیم دی کابل نو د دوه نورو مسابقې مې چې ګرځي د 2011 کې او بل 2013 کې چې هغه په کابل کې اریف نیم دخل د خپل عمتن او د بخارش کې مې د مسابقات یو وخت نو کړې نه د سمې شرایط مو فیض د فدراسیون له خوانه
یعنی تر اوسه پورې تاسو په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه اخیستې
نه نه مشکلات دي ټول د تاسو زموږ د فدراسیون له خوانه صحیح نه تشویقی گو دیمو سر سایی مایان نو کیوی نو دا دا مشکلال دو وجه نمو گونه شو کراجیم خریجیم صدق دوار وست ما جیمونو طول خلاص کردی دی دوی تا جزا کردی دا جیمونو فقط کوم به دشتی غی دوی را تخوزل دی دوی دا توصیح کردی دا چی دی لاس نفر نو بی کلپ دیر کسان نو بری دی طول سر باید دسکشی طول سر باید مسکنی یا طول باید دیفونی سفادا که اگر کوم بویی چیلا کلپ دا باید طول دیفونی شی دا ټول مد نظر کې ول دوس الحمدلله خپل ورزش په جیم کې کې سره ترسو
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې وسخلا شي بي دي او دا وسایلونه په استفادې سره تاسو خپل ورزش مخته وړي بیروبار بم کم وي وس په غندزه بنوي
نشته هغه سی بیروبار نشته ولې خلک در شوی دي او اته کورنۍ زیاتره اجازه نه ورکوي نو بیا هم خپل وسه پورې خلک راځي.
او اوس چې دا قرنطینونه سره د دې چې خلاص شول ستاسو جیمونه خلاص شول اوس به پلان څه وي هدف ټارګټ به څه وي پروان کال کې پر اتلونکو کلونو کې ستاسو لپاره چې باید د کومو مسابقو لپاره تیاری ولرئ او د په ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسو څه دی؟
ما خپل همدا کوم درې مسابقې چې کړې دي ما بس د ځم کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دی داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ په خپل شاګردانو باندې زه او د نور تنکی نسل باندې زه دوی باید مختلف شي دوی باید مسابقې ورکړي ځکه چې مونږ خارج کې د ډېر ښه سیستم دی دوی چې کله یو یا مسابقه دوه مسابقې ورکړي بیا دوی چانس د نورو ځوانانو ته ورکوي نو مونږ هم چانس د نورو ځوانانو ته ورکو چې دوی خپل خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل خوبونه دوی په رښتیا باندې کل باندې بدل کړي.
د بدن د خلا افغان لوبغاړی وحید الله ځلان دو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د ورزش خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوسم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپه تپناوړم شپه چوپه ال چوپه دا زمانہ.